السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساعت خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام او د تخنیک په برخه کې را سره ملګری عبد الله عبد هر کله کو په دې هیله چې روغ او سي د خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي په ترڅ کې بیلابیل مسایل مو راټول کړي دا بر سره او ری خو په فایل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه سر کې هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. د بادغیس روغتیایي مسؤلین وایي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. ښاغلی غنی نن د عبدالعلي مزاري د 25م تلین په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي سولې پروسه اوږده ده خو په دې اړه افغان حکومت جدي دی او دا یې له لومړیتوبونو څخه ده. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د سولې خبرې به په بشپړ شفافیت ترسره شي او د حکومت مرکزي پلاوی له طالبانو سره خبرې پیل کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د امریکا او طالبانو د سولې تړون او د افغانستان او امریکا د ګډې اعلامیې په اساس د مارچ لسمه د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل نیټه ټاکل شوې و خو لا هم د خبرې نه دی پایل شوې. په دې ویډیو پیغام کې ښاغلی غنی په ټینګار سره وویل چې د سولې پروسه اوږده پروسه ده او دا بهیر تدبیر او حوصله مندۍ ته اړتیا لري. د بادغیس روغتیایي مسؤلین وایي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس عبداللطیف روستایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه کسان په خپلو کې سره ورونه دي چې په روانه میاشت کې له ایرانه دې ولایت ته تللي دي. دی وایي چې دواړه مشکوک کسان اوس مهال د دې ولایت په ولایتي روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې دي. د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې بادغیس د ورځې په اوسط ډول له ایرانه نږدې 100 افغان کډوال راستنیږي چې دوی معاینه کوي. د کونړ په درې ولسوالیو کې د داعش ځپل کېدو وروسته ټلیفوني شبکو بیرته فعالیت پیل کړی. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل تیرو دوو کالو د کونړ وټاپور مانوګي او چپې درې ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو لخوا ټلیفوني شبکې بندې وي.
وروسته لډیر ځانډ او د زیاتو مشکلاتو په تیرولو چې درې ولسوالي مشران ځوانان علما کرام خویان دي ورونه د مخابراتي ستونزو سره مخامخ و. الحمدلله شبکې په درې ولسوالیو کې فعال شوې، اوس په نورماله توګه خدمات وړاندې کوي.
ښاغلی میرزا کوال وایي چې اوس یاد ولسوالۍ د دغه ډلې له وسلوالو څخه پاکې شوې او ټلیفوني شبکې هم پکې بیرته کار پیل کړی دی. د سیمې اوسیدونکي د شبکو د بندېدو له امله له زیاتو ستونزو سره مخ وو. دوی وایي چې اوس د دوی ستونزې حل شوې دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دی. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد دایمي استازي دانګ دین کوی کړې ده. د ویتنام د رسمي خبري اژانس د راپورونو له مخې ښاغلی دین کوی دغه څرګندونې وړ مورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته کړي چې د 25-30 پریکړه لیک په صادرولو سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون تایید کړ. دغه پریکړه لیک د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پر مخ بیولو ټینګار کوي او هم د افغانستان د جګړې له ټولو اړخونو غواړي چې د اوربند او سیاسي جوړجاړي لپاره خبري مخته یوسي. ویتنام چې د کلونو جګړې تجربه لري او لکه د افغانستان په څیر متحده ایالات هم شاوخوا دوه لسیزې په جګړه کې ښکېلو، له جګړې وروسته د سولې او رغونې ښه تجربه هم لري. له ازادي راډیو نه خبرونه ته دوام ورکو. پینټاګون وایي د امریکا او اروپا د جګړې په هغو مانورونو کې خپل ونډه د پام وړ کموي چې هغه د تیری پیړۍ په یوه روبه کې تر ټولو پراخ مانورونه یا پوځي تطبیقات ګڼل شوي وو. پینټاګون ویلي چې دغه اقدام د کورونا وایرس د خپرېدو ګواښ ته په پام کړی دی. دا د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د امریکا د ترسره شوي اقداماتو یوه برخه ده. په نړۍ کې د کورونا وایرس پر وایرس تخته شویو کسانو شمیر هیله 1,13,000 کسانو اوښتی او د مړو شویو شمیر نږدې 3,300 ته رسېدلی دی. د اروپا لپاره د امریکا پوځي قوماندانۍ وویل چې هغه 40,000 امریکایي ځواکونه چې په پام کې وه په دغو پوځي مانورونو کې برخه واخلي ټول دې مانورونو ته ناستول کېږي. دغې قوماندانۍ نه دي ویلي چې څه شمېر امریکایي سرتیري به په دې پوځي تطبیقاتو کې ګډون کوي، خو ویلي دي چې دغه پریکړه د خپلو ځواکونو د متحدینو او شریکانو د پوځونو روغتیایي اندېښنو ته په پام کړی ده. په یو بل خبر کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له اروپا څخه امریکا ته سفرونه د یوې میاشتې لپاره ځنډولې دي. ښاغلي ټرمپ تېره شپه د امریکا ولس په خطاب کې وویل چې د سفرونو د ځنډولو لړۍ به د شنبې له ورځې څخه پیل او تر دیرشو ورځو به دوام وکړي.
We will be suspending all travel.
د وی موګل اروپا امریکا ته ټولي الوتنی د ډیر شورتلن کورز لپاره ځندو. دغه قانون د جمیل نیمه شپې عمل کیږي. دغه محدودیت دغه راس په وضعیت پورې هم تړلې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دغه بندیز کې یوازې له اروپا څخه د مسافرو راتګ شامل دی او سوداګریزي چارې به د پخوا په څیر دوام وکړي. ښاغلي ټرمپ دغه راز وویل برتانیا په دغه بندیز کې شامل نه ده. په امریکا کې تر اوسه له 1100 زیات کسان د کورونا په ناروغۍ اخته شوي او 33 تنه نور مړه شوي دي. او وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو پر اروپا د سفرونو بندیزونه ولګول او له دې سره د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د اغیزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د آسیا او اروپا سهام نور هم راولوېدل. نن سهار وختي د اروپا د سهامو د بازارونو له پرانستل کېدو سره د پاریس او لندن هر یو انډیکس سباندې 15% راولوېد. سهامو دغه ارزښت وروسته تر دې له لاسه ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره له 26 اروپایي هیوادونو متحدو ایالاتونو ته پر سفر کولو موقت بندیز لګولی دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د کورونا وایرس خپرېدل یوه نړیواله اپیډمي یا وبا وبلله. د کورونا وایرس چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې د چین خپور شوی او اروپا او متحدو ایالاتونو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، د نړیوال اقتصاد ټول سکتورونه له سفر نیولې تر پوهنې، سپورت، تفریحي او صنعتي تولیداتو ټولې اغیزمن کړي دي. د چارو کتونکي په دې باور دي چې پانګوال ناهیلي ځکه دي چې د دوی په وینا ولسمشر ټرمپ په خپل وخت دغه وایرس په وړاندې مشخص اقدامات نه دي کړي. دغه وضعیت د تیلو بای هم ډیر راغورځولې دي. د یو بیرل برنت وما تیلو بای له $30 راخته شوې ده. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. درنو اوریدونکو، دا نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د 15,000 طالب بندیانو په اړه د رامنځته شوي ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال وایي ممکن د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخامخ شي.
با این کش و خواص های موجود در افغانستان که در ساختار حکومت پیش آمد
دغه شان با په یو بل راپور کې واوري چې د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وای چې په دغه ولایت کې هغه خلکو ته د زراعت ریاست تمرستي ورسره کوي چې یا هم د زور خواندان دي او یا هم خپل خپلوان دي.
نو هغه چا چې تعارف یې د چانډي والی کنه په دې خاطر باندې نه دی. ما خلکو داسې عامه سروې نشته دی. دا راشي کرځې مسؤلیت دا زما دی، باید راشي د ولسوال دی. دا غوښنه پوښتنه وکړي مونږ به په هغه باندې نه دی کنه.
دا به هم واوري چې د ننګرهار ورځپاڼه سل کلنه شوه، خو د سیمې لیکوالانې په اړه څه نظر لري؟
ما ته یاد شي چې د دغه اخبار د ویګانی په اړه لیکل شوی و چې دا اخبار به تهران ته مت هغه وخت ایران ته وته.
نور مطالب هم لرو. د خبرونه مو تر 15 بجو ده را سر پات شي. نو دا هم د خبرونه لومړی مطلب. په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د 15,000 طالب بندیانو په اړه د رامنځته شوي ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال وایي ممکن د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخامخ شي. دوی وایي دواړه خواوې، افغان حکومت او طالبان، ترمنځ د یوې تلپاتې سولې ټینګښت لپاره باید دواړه لوري زړور ګامونه واخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالب بندیانو په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې له خنډ سره مخ شوې دي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي دي. رپورټ یې په ګډه اورو.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1500 طالب بندیانو د خوشې کېدو فرمان ورکړ، خو طالبان اوس هم د 5000 بندیانو پر خوشې کېدو ټینګار کوي. اوس دواړو خواوو، یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی ناسم وضعیت د سولې پر روانې پروسې څاغیز پرې خودلای شي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زخیلوال وی د 15000 طالب بندیانو په اړه د طالبانو او افغان حکومت د ریزونو د سولې روانه پروسه په ډیر احتمال لوبند سر مخ کولای شي.
قرار وو چې په لسم د مارچ باندې خبرې شروع شي او د غیر زخلات د درې ورځې وروسته تیر شي او تر اوسه پورې لا د سولې مذاکراتي پلاوی معلوم نه دی. دا په خپل یو کارندوی د دوی دی چې بدون د بندیانو خبر متاسفانه د بمبست سره مخ شوی.
په ورته وخت کې بل سیاسي پور رحمت الله پیژنپور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای که څه هم روان حالت کابو کېدی شي خو د سولې په اړه باید افغان سیاستوال یو واحد نظر رامنځته کړي. د یوې دینی حکومت جوړښت په نظام کې رامنځته شوي اختلافات چې د یو ژور بحران ښکارندوی کوي خپله طالبانو ته د دې زمینه مسایده کړې چې قوي موقف نیونه وکړي او اوسني اقدامات پرته له شکه چې د سولې خبرو پروسې ته زیاتې ستونزې جوړولی شي دا څرګندونه په داسې حال کې دي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د یو فرمان له مخې د 1500 طالب بندیانو د ښه نیت د ښودلو په هدف د خوشي کېدو امر ورکړ چې طالبانو یې په ځواب کې وویل دغه ډله به هیڅکله په مشروط توګه د طالب بندیانو د خوشي کولو سره موافقه ونه کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وین سهیل شاهین تېره ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د زندانیانو په اړه پر شرایطو موافقه نه ده شوې. هغه ویلي تر څو چې 15000 طالب بندیان په یو وار له زندان څخه خوشي نه شي د طالبانو او افغان حکومت ترمن مذاکرات نه پیلېږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري درنو اوریدونکو وا موریدل چې د افغانستان کې د جګړې د خېلو خو ترمنځ د 15000 طالب بندیانو د خوشکېدو په اړه درامنځته شوی ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال اندېښمن دي. دوی وایي شاید د سولې پروسه له بنبست سره مخامخ شي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. پوښتنه دا ده چې آیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ولې نه پیلېږي؟ د سولې په برخه کې له دغه ترلاسه شوي فرصت باید څه ډول استفاده وشي؟ د سیاسي چارو له بل په محب شریف سره د ما همکار خاطر پردیس مرکه کړې او په دې اړه ترې پوښتنه کړې.
زما لومړی سره فکر دا نه دی چې خبرې له بمبست سره مخامخ دي یا په ټپه ودرېدلې، بلکې فکر کوم چې افغان حکومت خپل تاکتیک نه غواړي کار واخلي او په مقابل کې طالبان غواړي مخکې له دې چې دسترخوان ته ورسیږي ټولې مړۍ خپلې خولې ته واچوي، نو هر طرف به کوشش کوي. خو زما وروستۍ هیله دا ده چې دواړه طرفونه به په دې باندې سر خلاصوي چې سوله تر ټولو بندیانو یا تر تدریجي خوشي کولو لوړ هدف دی. دواړه طرفونه باید تنازل وکړي او بالاخره داسې یو لوري ته موږ ورسیږو چې افغانان سولې ته ورسیږي.
شریف صاحب، کچیرته د دواړو طرفونو ترمنځ دغه وضعیت روان وي، څه فکر کوئ چې بل اخر د سولې روان مسیر به کوم خو وي؟
په دې ارتباط باندې لاندې باندې زویل شم ولست دا په یاد دي چې یو وخت د افغانستان جمهوریت ریاست د بندیانو خوشی کول نه منل، بیا یې ومنل او هم دې طالبانو هر څه په وخت له غوښتل، خو لیکن اخر دې ته هم نرم شول چې تاریخواره باید کم کړی شي. زه فکر کوم دا سه نور د فشار طرفونه شته چې په دوه باندې د دې لپاره فشار راولي چې اصلي پروسه په صحیح شکل مخکې ولاړه شي.
دغه حساسو شرایطو کې چې اوس رامنځته شوي دي، ویل کېږي چې د سولې فرصت رامنځته شوی، چې داسې وضعیت رامنځته کېږي او خنډونه جوړیږي، اوس په کار څه دي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې افغانان که په یوه لوري کې دي او که په بل کې، د سولې لپاره په رښتینی ډول د زړه له کومې کار وکړي، ولس به هغه چا طرف او پلوی و چې هغه پر اشتیا د افغانان لپاره سوله غواړي او افغانان له دغه بد ورځې راوباسي، که هغه دولت وي او که طالبان وي. هیڅ څه وخت موږ د یو چا ملاتړ یا طرفداري د دې لپاره ونه کړو چې په هغه سمت پورې مربوط وي.
یو سوله یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
نو می دیو د تخلص مستانک زیدی ولس کلنه مدنی فعال د کرباغ ولسوالی د بدرخیلو د کلی هو پیلن په غزنی ولایت ځوان کو تبن سوله کراشی د ځوانانو پیغلو د ټولو په ژوند کې بدلون راځي، زمينه مسایده کیږي. کته سوس وګوري ډیرې کسان به زکړی پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. ک تابن سوله راشه موږ زده کړو ته لاسرسی پیدا کولای شو، خوندې ورونه ټول زده کړ کولای شي. نه خیر، نه تنها موږ بلکې د ټولو هیله دا ده چې نوې حکومت جوړ سي، نه غواړي بیرته د طالبانو دورې ته لاړ شي. ځکه په ماغه وخت کې کته سوګوري تابن خوندي نه و، ډیرې کسانو نه شوي کولای چې زده کړې وکړي. تابن کدرته معمولا خوند خو بخښ نه شوي کولای چې زده کړې وکړي. اوس حالت کې کوګورو ماشاالله افغانستان کې پرمختګ راغلی دی، ډیری خوندو میندو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړی. د ښځو په حقونو باور لرم، ځکه دا چې د خوندو حقونو ته پاملرنه نه ده شوې. البته باید ووایم چې پاملرنه شوې خو دومره زیاته نه.
دغه غلازادي رادیو ناوړی د یو سلیاو مېرمنو سره د مرکو یو بل مرکمو اوریدا چې د افغان مېرمنو د سولې په برخه کې شوی و. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتوالی د خلکو په ژوند اغیز کړي. یو شمیر هوټل لرونکو وای په هوټلونو کې د خوخیو محفلونه کم شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د امنیت وزارت د کورونا وایرس تخپریدو د مخنیوي لپاره خلکو غواړي چې د خلکو په غونډو کې لګډون نه ډډه وکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د کابل ښار د یو هوټل مدیر حمید الله وای لنږدې دوه ونه راهیسې د کابل ښار د ودونو په سالونونو کې د خوخیو محفلونه کم شوې دي. د حمید الله په خبره ډیری خلک د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د داشان محفلونو له جوړولو ډډه کوي.
ما محفلونه بسیار خوب بود، متواتر بود.
مخکې مو شپه او ورځ که محفلونه لرل، خو له کابو یوې میاشتې راهیسه محفلونه کم شوي دي. خلک د کورونا وایرس له امله په هوټلونو کې محفلونه نه جوړوي. مخکې مو په اونۍ کې سل په سلو کې څلور یا پنځه محفلونه لرل، خو اوس په اونۍ کې یو محفل هم نه لرو.
د کابل اریانا هوټل مسؤول حاجی ضیا وای سره لدی چې په دې موده کې له یو نیم میلیون نه تر دو میلیون افغانۍ پورې زیان کړي، خو په خبره د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره د خلکو دغه اقدام ستایي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره سکل د نوروز جشن لغوه اعلان کړ. د کابل ښار اوسیدونکی محمد داود هم په هوټلونو کې د خوښیو د محفلونو په نه جوړېدو خوښ دی وایي.
به خاطر صحت مردم، به خاطر صحت
دا چې د خلکو د روغتیا او د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د خوښۍ او محفلونو نه جوړیږي ښه کار دی. د ستونزه ژر تیریږي. زما د یو دوست واده هم د همدې مسالې په خاطر وزنډید. ټول خلک باید په دې برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د هرات او سمنګان په ولایتونو کې کورونا د وایرس و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. سره له دې چې دغه اندېښنې شته، خو همدا اوس په کابل کې د بسکشۍ سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه غواړي چې د بسکشۍ دغه سیالۍ وځنډول شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بسکشۍ د سیالیو د تنظیموونکي نظر ولرو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. له دې سره سره د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په بندرونو کې روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي څو هغه کسان چې له بهره هیواد ته راځي بشپړه معاینه یې وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال توحید شکوهمند آزادی رادیو ته وویل
دا زمانی که ویروس ته کنټرول مې ما بر تمام امتنای زمو
له خلکو غواړو تر څو چې دغه ویروس کنټرولېږي له هر ډول غوندو او د ګڼګونی لزاینو دی ټټه وکړي. څوک چې ډیر بیړنۍ کار نه لري له کورونو دی نه وزي او په خوندې ځایونو کې دی وسیږي.
خاغله شکوهمند وای په هرات ولایت کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو لپاره لس بستریز وارد جوړ شوی او په کابل کې ورته د افغان جاپان په روغتون کې یو وارد ځانګړی شوی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. له کابل ورزو سرپل ولایت ته. په سرپل ولایت کې د دوه والیانو موجودیت په دلیل د یو شمیر دولتي ادارو فعالیت بند شوی دی. خلک او د ولایت شورا استازي وایي چې دغه ولایت دوه والیان یو د مرکزی حکومت په استازیتوب او بل د عبدالله عبدالله د هدایت په اساس فعالیت کوي او لامل یې دولتي چارې له خنډ سره مخ شوي دي. مستوفیت، بانکونه او دغه شان یو شمیر نور بنسټونه هم د خلکو پر مخ باندې تړلي دي. د بلخ کې زموږ همکار مجیب حبیب زیار سلام داوس د ټلیفون په لیکه ده. حبیب زیار صاحب، ستړي مشي په صرف پل کې روان وضعیت څنګه دی؟ خلک اصلا لکوم وسونځو سره مخامخ دي.
سلام علیکم تاسو ته او د غیر اډو ټول اوریدونکو ته. څنګه تاسو هم ته یادونه درلوده په صرف ولایت کې د ولایت د مقام د رهبرۍ پر سازماندريو دغه ولایت کې د دولتي ادارو فعالیت ټکنای کړی دی او یو شمېر ادارې حتی د خلکو پر مخ بندې شوې دي. د سرپل ولایت کې اوس مهال دوه تنه دیوالي په توګه دنده ترسره کوي. د دوله امني د سرپل دیوالي ویان چې د مرکزی حکومت لخوا ټاکل شوی دی، وایي چې یو تن د مرکزی حکومت په استازي توپ چې مشري اشرف غني کوي د دغه ولایت په معدن ریاست کې ځان ته دفتر جوړ کړی او دیوالی په توګه فعالیت کوي، او بل چې د سرپل د ولایتي شورا مشر و د عبدالله للوري دیوالی په توګه ټاکل شوی دی، او دغه کس د سرپل ولایت مقام ماڼۍ نیولې او شاته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د سرپل ولایتي شورا استازي وایي چې وضعیت د اندېښنې وړ دی او که مرکزي حکومت په دې تړاو اقدام ونه کړي خلک به لا نور ستونزو سره مخ شي، ځکه چې د هغوی په مخ د دولتي ادارو له لوري خدمات په بشپړ توګه په ځینو ادارو کې بند شوي دي.
حبیب صاحب، تاسو په سیمه کې یاست، طبعا له خلکو سره غږېدلي یاست، دغه حالات د خلکو په اقتصادي وضعیت باندې څومره منفي تاثیرات لرلی دي؟
دقیقا څنګه چې تاسو وویل، اقتصادي پلوه هم خلکو ته ستونزې دي. روان وضعیت له امله نه یوازې په اقتصادي برخه کې، ټولنیزو برخه کې، حقوقي او صحي برخه کې خلک له ستونزو سره مخ دي. د معلوماتو پر اساس د دوی پر مخ بانکونه تړل شوي دي، خلک ورته لاسرسی نه لري. د عامې روغتیا ریاست کې خدمات ټکني دي، او په حقوقي ادارو لکه عدلیې ریاست او څارنوالۍ کې هم فعالیتونه له ستونزو سره مخ دي. په دې دلیل چې مشخص نه دی چې کوم والی باید په مستقیم ډول کوم ادارې ته سپارښتنه وکړي، هغه ته هدایت وکړي. په ټوله کې خلک وایي که روان وضعیت دوام وکړي، ستونزې مخ په ډېرېدو دي، او دوی به له ستر اقتصادي او سیاسي ناورین سره مخ شي.
حبیب صاحب، همدغه برخه کې ما هم پوښتنه درلوده چې د کوم والی سپارښتنې منل کېږي په دولتي اداراتو کې؟ سره له دې چې تاسو ویل چې ستونزې رامخته شوي دي، خو یعنی هغه کوم مکتوبونه چې صادریږي د دې تر څنګ سپارښتنې کېږي، د کوم والی منل کېږي؟
تر دې پخوا چې هغه والی په سرپل ولایت کې فعالیت و، د ملي یووالي حکومت له لوري او اوس مهال د اشرف غني په هدایت دغه فعالیت ترسره کوي، او هغه خپل په دفتر د سرپل ولایت د معدن و ریاست ته انتقال کړی دی. دغه د ویان په ګولم جې سره هغه وبخې چې ګولم نه سره چې ما خبرې درلودې، د وویل چې یوازې په یو شمېر محدود ادارو کې دغه هدایت سپارښتنې عملي کی. خو د ولایتي شورا استازي حسین مجاهدزاده سره چې ما خبرې درلودې، دوی ویل چې دا شورا غوښتنه کوي تر څو ژر تر ژره د مرکزي دولت اختلافات خپل منځ کې رهبرانو حل کړي، او یو قانوني والی بل کس ته دغه ولایت ته ورواستوي. د سرپل دیوالي باندې کوم وبخې زګولا امني هم وایي چې دواړه والیان په هڅه کې دي چې خلکو ته کار وکړي، خو د دوه سره محلي حکومت د رامنځته کېدو په دلیل دا بهید له خندونو سره مخ دی. او نور محمد رحماني چې ځان د سرپل والی بولي، د عبدالله لوري نه غواړي په دې اړه څرګنده ونی.
او حبیب صاحب، تاسو وړاندې د ولایتي شورا یادونه وکړه، طبعا له نورو قومي مخاورو سره هم غږېدلی یاست، ولایتي شورا هم یو هغه مرجع ده چې لږ تر لږه د ستونزو په حل کې همکاري کولی شي. د دغه رامنځته شوي ستونزې د حل لپاره دوی کوم وړاندیز لري، کومه طرحه لري، او څه وایي چې بالاخره دغه ستونزه څنګه کیږي؟
د ولایتي شورا د مرستیال حسین مجاهدزاده سره چې ما خبرې درلودې، د وویل چې دوی د دواړو والیانو سره کتنې درلودې چې تر څو وکولی شي حداقل هغه وضعیت په ادارو کې جاری وساتي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي. خو ستونزه دا ده چې د مرکزي دولت له لوري یوه والی ته هدایت شوی چې باید چاته اجازه ورنه کړي چې د ده په چارو کې مداخله وکړي، او بل والی ته هم د عبدالله له لوري هدایت ورکړل شوی چې چاته اجازه ورنه کړي چې د ولایت ماڼۍ ته ورشي او هلته د دوی په چارو کې مداخله وکړي. نو دغه نور پاتې ملکي ادارې هم دې ته په تمه دي چې حداقل یو مسؤول کس راشي او دوی ته سپارښتنې وکړي، د هغوی د سپارښتنو په اساس دوی اقدام وکړي. تر اوسه د ځینو ادارو د مامورینو معاشات هم نه دي اجرا شوي، چې هغه د مرکزي دولت مسؤلیت دی، خو تر دمه نه دي عملي شوي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو، زموږ همکار مجیب حبیب زیو چې په سرپل ولایت کې د دوه والیانو د موجودیت په اړه د خلکو ستونزې را سره شریکولې، ویل چې په دې ولایت کې د کار لامل خلک له ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. سرپل ورزو ننګرهار ته ننګرهار ورسپانه سل کلنه شوه. په خاني اتحاد مشرقي چې اوس د ننګرهار ورځپاڼه یادیږي سل کلنه شوه، خو د ننګرهار د لیکوالانو او د قلموالو په خبره خپل پخوانی ارزښت او لوستونکي له لاسه ورکړی دي. د ننګرهار زیات شمېر لیکوالانو دا څرګندونې نن داسې مهال کړي چې په دې ولایت کې د ورځپاڼې د سلمي کلیزې د نمانځغونډې مراسم هم ترسره شول. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د دغه څرګندونو د پخلي ترڅنګ وایي چې دوی ځکه په پخواني کیفیت او ارزښت ننګرهار ورځپاڼه د لوستونکو تر ګوتو نشي رسولی چې په خبری مرکزي اداره ورته لازم امکانات او د همکارۍ لاس نه ورکوي. په دې اړه د سهرګل امیرزی راپور اورو.
د ننګرهار لیکوالان او لوستي وایي سل کاله پخوا چې ننګرهار ورځپاڼې د اتحاد مشرقي په نامه په کوم فکر او عزم په خپلو خپرونو پیل وکړ، نه یوازې دا چې خپلې موخې ته په رسیدو کې پاتې راغلي بلکې لوستونکي هم له لاسه ورکړي دي. دوی وایي ننګرهار د قلم خاوندان د لیکتوري او توکي ډیر لري، خو د ورځپاڼې د کیفیت او امکاناتو ټیټوالی او ورته د مسؤلینو نه پاملرنه هغه څه دي چې خپل ارزښت یې له لاسه ورکړی او یوازې په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. چیړونکی او لیکوال محمد آصف سمیم وایي اتحاد مشرقي یا ننګرهار ورځپاڼه پخوا د ښه کیفیت او ارزښت له مخې ګاونډیو هیوادونو په تیر ایران کې ډیر لوستونکي لرل او په خبره یې چې د هغه ځای د رسنیو او لیکوالانو د پام وړ وه. ښاغلی سمیم ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت ننګرهار ورځپاڼه هغه ارزښت چې په کور دننه او بهر یې درلود نه یوازې له لاسه ورکړی بلکې په ننګرهار کې هم څوک لوسته زړه نه ښه کوي.
ما ته یاد شي چې د دغه اخبار د یوې ګڼې په اړه لیکل شوي وو چې دا اخبار به تهران ته ته هغه وخت ایران ته به ته او هغوی به په تبادله کې دوی ته نور خپل رالیږل او په یو ځل کله ټکس سوي مدیر وو او هغه لیکلي دي چې مونږ اخبار ګڼه چې لاړه درېمه ورځې بیرته زمونږ د یو مضمون جواب راغی او هغې جواب دپاره بیا ما دغه مضمون ولیکه. تاسو باور کوئ چې دا دومره قوت په کې و په فلسفي فکري او اجتماعي لحاظ ډېر قوي مضمون و چې ایرانیان دې ته تیارېده چې هغه خوښ کړي او بیا دوی ته په معاوضه او په بدل کې خپل خپرونې او نشرات راولېږي.
د ننګرهار لیکوالانو او د قلم خاوندانو دا څرګندونې نن داسې مهال وکړي چې په دغه ولایت کې د ننګرهار ورځپاڼې د سلمي کلیزې منځغونډې مراسم ترسره شول.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه نړیواله مسله په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر اډیل توغندی برید وروسته په عراق کې د ایران په لوه ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه شوي دي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د سوریه د بشري حقونو څارونکي ډلوي د عراق د حشد الشعبي تنظیم شپږ بیش وسلوال تیر ماښام د سوریه په دایرالزور ولایت کې په هوایی برید کې وژل شوي دي. د دایرالزور ولایت د البو کمال پر سرحدي سیمې چې دا برید پرې شوی په تیرو څو میاشتو کې په ځلونو په دې خاطر حملې شوي چې د ایران پلوي ځواکونه پکې میشتي. تیر بریدونه د اسرائیلو له لوري بلل شوي وو، خو اسرائیل تر اوسه پورې کومه حمله تایید کړې نه ده. د چهارشنبې د ماښام حمله څو ساعته وروسته له دې وشوه چې د بغداد په شمال کې پر تاجي اډه څو راکټونه ولګېدل. په دې راکټي بریدونو کې دوه امریکایان چې یوې پوځي او بل قراردادي دی او همداراز یو بریتانیایي پوځي وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. د ټپیانو د ملیت په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. له حملې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې امریکا به دا ډول بریدونه ونه زغمي. پامپیو په دې اړه له خپل برټانیي ساری دومینیک راب سره تلیفوني خبرې وکړې. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم وویل چې هیواد یې د نړیوال ائتلاف له نورو غړو سره پر تاجي اډې د حملې په اړه څېړنې کوي. د دا برید په کلکه وخانده. د امریکایي او برټانیي چارواکو له څرګندونو څو ساعته وروسته د سوریې د بشري حقونو لندن میشتې څارونکي ډلې وویل چې پر تاجي اډې د حملې په غبرګون کې نن پنجشنبه د امام علي اډه او د کتایبو حزب الله نجبا غورزنګ کتایب السید الشهدا او حیدریون کندکونو پشان د بیلابیلو ایران پلو و ملیشت واکونو پر مرکزونو هوایی بریدونه شوی دی. دل حسیان پسیمه که د امام علی اډی په اړه ویل کیږي چې د ایران په قدس ځواک پوری تړاو لري. هرشد الشعبی دلی ویلی چه د دوی پر مرکز د امریکا هوایی ځواک څو توغندي بشتیدی. خود سوریه تلویزیون ویلی چه نامعلوم و الوتکو بمباری کړی ده. د ځینو راپورونو له مخې پر تاجی اډې له لسو تر اتلس توغندي لګیدلی چې دا په وروستیو دوو میاشتو کې پر دې سیمه تر ټولو سخت برید ګڼل کیږي. تر اوسه هیچا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تاجی اډه کې چې د عراق د پوځ فرقه وه د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف ځواکونه میشتي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو اوریدونکو، دا خپرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام. نور مطالب هم هلته لوستلی او اورېدلی شئ. 4:30 شوي. یو وار بیا د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. خغلی غنی نن د عبدالله علی مزاری د 25م تلین په مناسبت په یوې ویډیو پیغام کې ویلي سولې پروسه اوږده ده، خو په دې اړه افغان حکومت جدي دی او د لومړیتوبونو څخه ده. د بادغیس روغتیایي مسؤلین وای د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. په سرپل ولایت کې د دوه والیانو موجودیت یو شمېر دولتي ادارو فعالیت بند کړی. خلک او د ولایتي شورا استازي وایي چې دغه ولایت دوه والیان، یو د مرکزي حکومت سازیتوب او بل د عبدالله د هدایت په اساس فعالیت کوي او لامل یې دولتي چارې له خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دي. او وروسته له هغې چې د امریکا متحدو ایالاتونو پر اروپا د سفر نوي بندیزونه ولګول، له دې سره د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د اغېزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د جنرال عبدالرازق په نوم د کرکټ لوبغالی جوړیږي. دغه لوبغالی د ولایتي ادارې او ځوانانو د پرلپسې غوښتنو وروسته د کرکټ بورډ ادارې له لوري په سپین بولدک ولسوالۍ کې په دېرش جریبه ځمکه کې منظور او په معیاري ډول به جوړیږي. د کرکټ چارواکي وایي، د کندهار چارواکي وایي، هڅې روانې دي چې په دغه لوبغالی کې د ورزش مینهوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست په کابل کې د وزلو بیروانو سیالیو د ځانګړو غوښتنه وکړه. د دغه ریاست مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ډول لوبو کې د کورونا وایرس خپرېدو ویره موجوده ده، ځکه د ده په وینا یادو سیالیو ته سلګونه مینهوال راځي. د وزلو بې دغه لوبې د آر ټي ای یا د افغانستان د ملي ټلویزیون لوري په کابل کې د 14 ولایتونو ترمنځ د لیک په شکل پیل شوي چې هره اونۍ لوبې کېږي. او د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د هند د کورنی کرکټ یا آی پی ایل لوبو د ځنډېدو ویره ښودل شوې. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې تر اوسه هیڅ بهرني لوبغاړي ته په دې سیالیو کې د لوبېدو لپاره هندوستان ورته دغه هیواد ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. د نورې نړۍ تر څنګ په هندوستان کې هم د کورونا وایرس په خپرېدو دی چې تر اوسه 16 مثبتې پیښې ثبت شوې.
نجیا صاحب وچې د نن ورځې ورزشي خبرونه یو وړاندې کړل. دی وروسته دوه ونیس پروګرامونه، امنیت او سالم چاپیریال، خواړه او روغتیا، ښوونه او روزنه د هر ماشوم لپاره او دغه شان کور کلی خبرونه نشر ته چمتو دي. هیله ده دا هم را سره واوري تر بلې خبرونه. د الله پامان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د ماشومانو لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کور کې په ماګه مشروب ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور می ده، مطلب هغه ته نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفاک او تومانچه، کلاشینکوف دا مسئله ای.
نن په امنیت خبرې کوو له ازادي راډیو سره. اوسې قدرمنه دوستانو، سره لدې چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچه، ټانګ او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمېر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له یو ماشوم سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
زما نوم د عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښېږي؟
ټوپک او تومانچه.
دا دې ولې خوښېږي؟
همدا مې خوښېږي، همدا مې پلار راته کلاشینکوف دا مسله یې.
په کلاشینکوف څه کوې؟
داسې موزی نیسو، وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې
موزی نیسو. کلاشینکوف دې ډزې هم کوي؟
او داسې وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لا یې هم پر مخ داغ لیدل کېږي.
خو ما خپله یو تمانچه واخیستله او داسې د باروتو غوندې د لرګي ګولۍ وله جوړه کړې وه، دونه د نوکومره دې کې به دننه باروت و، دا به خارګای لرله، نو دا باروت به پکې و. نو دا مې دې تمانچه سر کې د خوله کې به مله ورومنډله، یو مرګړي پسې کور ته لاړم وروره. بس چې راووته زه ته تمبې نه شاته پټ شوی ډز چې مې پیو که دا زنه مې پیوشته، اوس هم هغه داغ پکې دی. دا زنه چې پیوش سرې پې را روان شو، شکل د بارود دی کنه، دا ظلم دی د بچو او د اولاد سره چې دې باندې دا لوبې وکړي. تمانچې یې ولا اخیستې را روانه کړې، ټوپکې ولا پلاستیکي اخیستې را روان کړې، مردکۍ ولا اخیستې را روان کړې. زه هم قلم دې ولا لاس کې ورکړي، کتابچه دې ولا لاس کې ورکړي، درس و تعلیم دې پکې وکړي. دا وطن زمونږ خراب شوی دی، خوار شوی دی، زار شوی دی، باید چې دې دپاره خدمت د هرې نگانۍ چې دې دپاره داسې خدمت مونږ وشو کولی چې هغه ځوانه زمونږ د آینده دپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومان کوم د لوبو شیان واخیستل شي، د شپږو ماشومانو له پلار شاه حسین نه مپوښتلی دي.
موټرګی مې ورته اخیستی، کور کې په ما کې مصروفه ده، موټرګی خپل ګرځي. څنګه کې چې ده نانځکه مې ورته اخیستې ده، ایوه لور مې ده، مطلب هغې ته مې نانځکه اخیستې، په هغې مصروفه ده. بس هغه سات تېرۍ په ما کې باندې کوم شی نه شي، مطلب اوس فلحال په بازار کې چې دی موجود دی، لکه سخته کې تماشې دی، ټانګ دی، مطلب نور داسې وسایل دي چې هغه د ماشومانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي. باید دغې نه جدن فامیلونه چې د دې نه خودداري وکړي، داسې وسایل ورته برابر کړي چې د هغې دم په الحال سات پې تیر شي او هغه ته یو سالمه روحیه او یو سالم نغتې واخلي شي. آینده مطلب دغې شیونو نه چې دی جنجالونه جوړېږي، مسالهي تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشه دي، ذهنن چې د دوی شي راولویږي، مطلب کېدای شي چې د هغې اصلي شي نه بیا استفاده وکړي. په کور کې هم جنجال، جامعې ته مطلب یو غټ سرخوږی جوړېږي، او زما په نظر چې دی دا صحیح عمل نه دی.
د ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي. هر څه چې په نظر ښه وي هماغه غواړي. دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی ته د لوبو داسې شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ.